د غرمې دولس بجې شوې د ازادي راډیو د ریاست په خپرونه کې مو زحمت شي بر هر کلی کوم السلام علیکم د ریاست د خپرونې لویه برخه مو ازادي ادبي مجلې پروګرام ته بېله شوې ده البته په خبري برخه کې مو کندوز ته ورولو هلته د جګړو حال درکو او دا به هم له چارواکو واوري چې یو شمېر وسلوال په کندوز کې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي خو تر هر څه مخکې خبرونه له جانقه علي کوزي څخه اور
د فراه ولایت په خاکه سفید ولسوالۍ کې د داعش دولس تنه وژل شوي په کونړ ولایت کې د جنود خراسان د ډلې د یو قمندان په ګډون اووه تنه وسلوال وژل شوي او د برېټانیا له پرونیو انتخاباتو وروسته نظر پوښتنې ښیي چې محافظه کار ګوند د بری پر لور روان دی پوره خبرونه واورئ لومړی د افغانستان مربوط خبرونه د فراه ولایت امنیتي مسؤلان وایي تېره شپه د دې ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې پر هغو سنګرونو هوایي برید شوی چې له څه مودې راهیسې د داعش لخوا جوړ شوي ول د فراه ولایت امنیه قمندان فضل محمد سمدیار ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې د اسلامي دولت ډلې خیمې چې تور بیرغونه پرې زړول شوي وو له منځه وړل شوي د سمدیار په وینا په دې هوایي برید کې د اسلامي دولت ډلې دولس تنه وسلوال وژل شوي او په سیمه کې د هغوی ټول مهمات او وسایل له منځه وړل شوي تر اوسه داعش په دې اړه څه نه دي ویلي خو دې ډلې درې میاشتې مخکې ویلي وو چې د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې دوی اویا تنه وسلوال ځای په ځای کړي د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند په یوې غرنۍ سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې اووه تنه وسلوال مخالفان وژل شوي د کونړ امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ له غرمې وروسته د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د خاص کونړ او د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ ترمنځ غرنۍ سیمه کې برید کړی چې پکې د جنوبي خراسان ډلې اووه تنه وژل شوي دي سیدخیل وایي په وژل شوو کې د کونړ لپاره د جنوبي خراسان قمندان حقیار هم شامل دی د زیاته کړه چې په برید کې ولسي خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې حملې په اړه خبري رسنیو ته راپورونه وایي پرون مازدیګر د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د شګې په کلي کې وسلوالو د کرکټ د لوبې په لوبغالي برید وکړ چې دوه تنه یې ځای پر ځای وژلي درې تنه ټپیان شوي او یو شمېر کسان یې له ځان سره برمته بیولي دي ځینې عیني شاهدان وایي په ډزو کې درې مېرمنې هم ټپیان شوي دي د پکتیا امنیتي چارواکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته پېښه تایید کړې او دای هم ویلي چې یو شمېر کسان د لوبو له میدان نه وسلوالو له ځانه سره بیولي او د راخوشه کېدو لپاره هڅې روانې دي د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې تر پېښې وروسته د سیمې په روغتون کې د ټپیانو د درملنې لپاره موظف ډاکټران موجود نه ول او له امله یې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نور هم خراب شوی دی تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی زمون غاګله ازادي راډیو اوري په بریتانیا کې له پرونیو انتخاباتو وروسته نظر پوښتنې ښیي چې د صدر اعظم ډیوډ کامرون په مشرۍ محافظه کار ګوند سره له دې چې ممکن سرګند اکثریت ترلاسه نه کړی شي خو په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب خواته روان دی راپورونه وایي د پرون ورځې انتخاباتو کې محافظه کارانو د تمې په خلاف قوت وښود د بی بی سی لخوا په نظر پوښتنه کې څرګنده شوې چې محافظه کارانو د بریتانیا د پارلمان له شپږ سوه پنځوسو څوکیو څخه درې سوه شپاړس څوکۍ خپلې کړي دي له دې بریالیتوب سره ډیوډ کامرون د لیبرال ډیموکراټانو سره د خپل اوسني ایتلاف د ساتلو په شمول د حکومت د جوړولو لپاره څو انتخابونه لري د لومړنیو ارزونو پر بنسټ محافظه کار ګوند د دوه سوه نهه دېرشو څوکیو په ترلاسه کولو له خواشینونکې نتیجې سره مخ شوی د دې ماتې یو علت هم په سکاټلند کې د ملتپالو د غورځنګ د کاندیدانو پر وړاندې د دې ګوند د کاندیدانو ناکامي ګڼل کېږي د سکاټلند ملتپالو په پارلمان کې د سکاټلند د نهه پنځوسو څوکیو څخه اته پنځوس ګټلې دي د ارمنستان جمهور رئیس سرج سرکازیان د امریکا مرستیال جمهور جو بایدن او نورو جګپوړو سیاسي او دینی مشرانو پرون د واشنگټن ملي کلیسا کې سل کاله وړاندې د ارمنیانو د عامه وژنې د یادښت په مراسمو کې ګډون وکړ د ارمنستان جمهور رئیس د سترې نړیوالې بشردوستۍ سولې او عدالت غږ وکړ او زیاته کړه چې د دې ارزښتونو د نشتون له امله نننه سل کاله وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د عامه وژنې او یو نیم میلیون ارمنیانو د ایستلو او د غرض په دوهم نړیوال جنگ کې د شپږ میلیونو یهودانو د وژلو او په دې وروستیو کې په دارفور رواندا او کمبوډیا کې د نورو ډله ییزو نسل وژنو چاپیریال برابر شوی و د ارمنستان جمهور رئیس وویل د ټولو عادیانو د ارشاداتو پر اساس عدالت د خدای تعالی تحفه ده او د دې تحفې ردول ګناه ده عدالت دغه راز د بشري حقوقو اساس دی. د امریکا سنا پرون په قاطع اکثریت سره هغه لایحه توشیب کړه چې کانګرس ته صلاحیت ورکوي له ایران سره په نړیوال اټومي تړون د سره غور وکړي او یا یې رد کړي. دا لایحه په سنا کې په نه اتیا موافقو او یوې مخالفې رای سره تصویب شو او د استازو مجلس ته واستول شو. تمه ده چې د یوې اونۍ موده کې به ورباندې وکیلان بحث وکړي. سپینې ماڼۍ وویل که چیرې د استازو مجلس دا لایحه تصویب کړي چې تمه هم کیږي جمهور رئیس باراک اوباما توشیح کړي. که چیرې له ایران سره معامله وشي د دې لایحې له مخې به د امریکا متحده ایالات په ایران باندې لګېدلي بندیزونه تر دیرشو ورځو پورې جاري وساتي او په دې موده کې به کانګرس د معاملې د تایید یا رد په اړه پرېکړه وکړي. ایران په اصطلاح د ایران د اټومي معاملې د بیا کتنې دا لایحه غندلې او وایي ایرانی مرکچیان د یو دایمي تړون لپاره د نړۍ له شپږو طاقتونو سره کار کوي نه د کوم ځانګړي هیواد له کانګرس سره. او د روسیې فضایي ادارې روز کوموس وویل یوه باروړونکې هوایي بیړۍ چې انسانان پکې نه وو او وی نشو کړی چې نړیوال فضایي تمځای ته ځان ورسوي د ځمکې مدار ته راستنه شوه او نن سهار د آرام سمندر له پاسه وسوځول شوه. د روسیې فضایي ادارې له دې مخکې ویلي وو چې د دې بیړۍ ځینې وړې برخې ممکن ځمکې ته ورسیږي او ټوټې به په عادي ډول ځمکې ته د فضایي بیړیو د ټوټو د ستنولو له اندازې سره پلان شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. کندوز ته الوتنې د امنیتي ستونزو له امله ځنډول شوي دي، خو امنیتي چارواکي د جګړو پر مهال د لسکونو مخالفه وسلوالو د وژلو ادعا کوي او ډاډه دي چې دولت مخالفه وسلوال به پسې وڅپي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
په داسې حال کې چې سلګونه وسلوال طالبان په کندوز ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړو په حل کې دي، افغان چارواکي وایي چې کندوز ولایت ته تجارتي پروازونه ځنډول شوي. افغان ځواکونو دوه اونۍ مخکې د کندوز ولایت په اړوندو سیمو کې د افراطي وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې د سیمې زرګونه اوسیدونکو خپل کورونه پرېښودل. د کندوز جګړې افغان ځواکونه له سترې ازموینې سره مخامخ کړي. افغان چارواکو ډاډ ورکړی چې د شمال د دې مهم ولایت مرکز به د طالبانو لاسته ورنه شي. د کندوز د امنیې قومندان جنرال عبدالصبور نصري ازادۍ راډیو ته وویل چې دولتي ځواکونو په امام صاحب ولسوالۍ کې 9 کلي او د کندوز ښار اړوند د اوتمنزیو، تلوکا، دمشاخ او الچین سیمې له طالبانو څخه تصفیه کړي، خو د زیاته کړه چې په امام صاحب او ګلتیپې کې عملیات اوس هم دوام لري. چارواکي وایي چې د کندوز په جګړه کې له وسلوالو طالبانو سره بهرني جنګیالي یو ځای ګډون کوي، خو رویټرز خبري اژانس لیکي د کندوز له ګلتیپې او نورو سیمو څخه د افراطي ډلو په ایستلو کې ستونزو د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا او تجهیز په برخه کې یو لړ اندېښنې رامنځته کړي. افغان امنیتي ځواکونو چې 14 مخکې د متحدو ایالاتو په مرسته جوړ او وروزل شول، پرله پسې د پوځي تجهیزاتو، وسلو او نورو امکاناتو له کمښت څخه شکایت کړی. په کابل کې د افق شرق په نوم د هوایي شرکت یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې کندوز ته پروازونه ځنډول شوي دي. امید ساحي ویلي چې د دوی د شرکت پروازونه په کندوز کې د امنیتي ستونزو له کبله ځنډول شوي. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند سید سرور حسیني ویلي چې ملي اردو او پولیسو په تیرو 3 کې د طالبانو پر ضد له پاڅونوالو سره په ګډه لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي دي. ښاغلي حسیني زیاته کړه چې په وژل شویو کې 8 بهرني جنګیالي هم شامل دي. د حسیني په وینا په دې ډله کې یوه میرمن هم وه، خو د یادونه وکړه چې د بهرنیانو مړیو ته نږدې د طالبانو بیرغ موندلی. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان زیاته کړه داسې نښې نښانې یې لاسته نه دي ورغلي چې ګنې داعش ډله به په دې جګړو کې لاس لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د کندوز امنیه قومندانۍ وایي چې په تیرو 3 کې په جګړو کې لږ تر لږه 15 دولت مخالفه وسلوال په کندوز کې وژل شوي دي. بل لور ته د کندوز چارواکي خبر ورکوي چې د شیخ عبدالظاهر نقشبندي په مشرۍ د وسلوالو مخالفانو یوه 23 ډله په دې ولایت کې د سولې له بهیر سره یوځای شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د وسلوالو مخالفو دغه ډله په داسې حال کې د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي چې له دوه اونیو را په دې خوا په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. د کندز والي محمد عمر ساپی ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ډلې له دوه کالو راهیسې د کندز ښار ته نږدې سیمو کې د دولت پر ضد فعالیت کوه چې له ډېرو هڅو سره وتوانېدلو دغه ډله د سولې پروسې ته راولو.
تو شخص چې شیخ ظاهر نومیږي د زرخرید د کلي د ښار لپاره ډیر نږدې وو او همیشه یې کولی شو چې ښار یې ګواښولی وی او ستونزو سره یې مخامخ کړی وی، خو دې الحمدلله د حقیقت په درک کولو سره هڅه وکړه چې نور دغه لړۍ ته دفاعي ټکی کیږي.
والی همداراز پر نورو وسلوالو مخالفو ډلو غږ وکړ چې له جګړې څخه لاس واخلي او د سولې له پروسې سره یوځای شي. په همدې حال کې د دغې درویش کسیزې ډلې مشر شیخ عبدالظاهر نقشبندي ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستان آی ایس آی هغه دوه ځلې پاکستان ته دعوت کړی و.
ما هغه څه چې ما ولیدل هغه رڼا ماته وشول او ما دغه غوښتل چې نور باید جنګ ونه کړم. ما نظم او زه خپله دوه وارې آی ایس آی دعوت کړی، ما دوه دوه لکه کلدارې مې ترې اخیستې دي. کله وتلی یم سیمه او سیمکار ته اوسید مې مات کړی دی او وتلی یم ماتې په خپله لار. هغه وویل چې تورخم ناپل چې څومره قتل و قتال کېږي ودي کې خو پاکستان کې د خیر خیرت یم. افغانستان کې جهاز شته او په پاکستان کې نشته دی. دا خو واضح خبره چې زه علم نه لرم، سواد نه لرم، زه دا درکوم هغې نه درکوي.
خو تر اوسه پورې وسلوالو مخالفو د دغه ډلې په اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې په انټرنیټ کې هم په ازادي راډیو ډاټ کام کې ونیسئ. اوس هم ازادي راډیو ادبي مجله عمان نیازی وړاندې کوي. په دې ادبي پروګرام کې هم تاسو ته فرهنګي خبرونه لرو.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم راډیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خپرونه کې عبدالمالک بیکسیار د خپلو شعرونو په باره کې خبرې کوي او خپل شعر راوروي.
مجموع کې خود داسې یو شعر په افغانستان کې هغه نه لیکل کېږي او نه داسې مشاهده سره لرلی شي او نه داسې تجربه سره لرلی شي.
د کوزي پښتونخوا شاعر او لیکوال عصمت الله ظهیر د خپلو ادبي فعالیتونو په باره کې غږیږي.
دغسې چې د ناول وګورم چې زما ټولنې ته نوښت هم ورکوي، فکري بدلونه هم ورکوي او زما خلکو ته فکري خوراک هم ورکوي، نو هڅه کوم چې هغه شی را دغه کوم را وژباړم.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو، خو په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د غور کمیسیون منحل کړ. د اطلاعات او کلتور وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د شکایتونو د کمیسیون فعالیت د ډلې رسنیو د قانون د 23مې ماده پر اساس پای ته رسوي او غواړي چې ډیر ژر د رسنیو د ملاتړ کوونکو ادارو په مشوره د ډلې رسنیو کمیسیون جوړ کړي. د سور د میاشتې په 13مه نیټه د ملي امنیت لوی ریاست د کوشنی دورې یو مجسمه او یو تاریخي سکه چې د دغه ریاست د منصوبینو لخوا ترلاسه سوي د اطلاعات او کلتور وزارت ته وسپارلې. د کوشنی دورې د آثار په 14مه او 15مه میلادي پیړیو پورې اړه لري. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د لرغونو آثارو د ساتنې په مقصد د ملي امنیت د منصوبینو د هڅو قدردانی وکړه. د غوی د میاشتې په 18مه نیټه په خوست کې د چنار کلنۍ اوومه مشاعره جوړه سوه. په دې مشاعره کې د خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد د بیلابیلو ولایتونو په سلګونو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون کړی و. شاعران او فرهنګیان وایي چې د چنار په سرژنۍ مشاعره کې تر ډیره معیاري شعرونه ویل سول چې د سولې، ورورولۍ او د ناخوالو د له منځه وړلو پیغامونه یې لېږدول. نوموړې مشاعره د سیمې د فرهنګیانو او شاعرانو په مالي لګښت جوړه سوی او تر ډیره موخه د شاعرانو او فرهنګیانو نږدېوالی او اصلي شعر ته کار کول دي. د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې ویل چې د بیان ازادي او د شاعرانو مفکورو ته احترام لري او د له شاعرانو وغوښتل چې د ټولنې ستونزې په خپلو شعرونو کې ونغاړي او تر نوري ورسوي. دوی ویل چې د مشاعرې د ګډونوالو شاعرانو شعرونه براټول او د یو کتاب په ډول به ادب ته ډالۍ کړي.
د خوست ولایت ډیری فرنګیان دا خبره کوي چې د پخوا په پرتله د دوی فرهنګي هڅې منسجمې شوې دي او دوی اوس ډېر په فرهنګي ډګر کې د ټولنې پر جدي اړتیاو تمرکز کوي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل د خوست رپورټ لري.
خوستی فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله اوس مهال په خوست کې علمي او کلتوري هڅې منظمې شوې او فرهنګیان د هنر، ادب، شعر او شاعرۍ ترڅنګ د دې لرغونې ژبې علمي بډاینې ته هم متوجه شوي دي. شاعر او کره کتونکي فرید الله قربان وویل چې
خو داسې وګیله وه چې خوست چې دی یا خوست میشتي فرهنګیان چې دي یوازې هغه په خوله نارې وایي یا په اصطلاح نه معاشي کارونه کوي خو دومره ښه کار یې نه دی کړی. اوس دغه ستونزه زه وایم چې بېخیال شوې ده. د اوس هم په ادبي او فرهنګي برخه کې لوی لوی کارونه شوي دي او د لا همداسې کېږي. په خوست کې درې څلور داسې مطبوعې دي چې تقریبا یو کتاب روزانه چپ کوي.
مدني فعال او شاعر ساده درخی وای چې
اوس کې کوم کلتوري هڅه فرهنګي کارونه اوس کېږي هغه په خانه وو. په خوښ کې اوس څو چپی رسنۍ لرو. موږ محبت مجله لرو، ولوله مجله لرو، سا مجله لرو، اوبه مجله لرو. د دې ترڅنګ رادیوګانې لرو، د دولتي تلویزیون ترڅنګ خصوصي هم لرو. نو دوی په هر برخه کې د کلتور او فرهنګ ترڅنګ کار کوي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون استاد نور الله خاد لیونخیل د خوست د کلتور او فرهنګ په دودولو کې د علمي او اکاډمیکو مرکزونو په تیره د پوهنتونونو رول ډیر اغیزمن بولي.
شیخ زاید پوهنتون موږ خوست کې لرو. میاشت وړاندې په ارواښت محمد صدیق روحي باندې یو علمي سیمینار دایر کړی او په هغې کې خوستیانو فرهنګیانو ګډون کړی و. نو طبعا له هغې سیمینار دوی ډېر څه زده کړي دي او یوه بله ګټه یې دایي چې له نورو ولایاتو خصوصا پوهنتونونو ته چې علمي مراکز یادوو محصلین راځي. د خوست فرهنګ دې ځای نوړي خوست فرهنګ چې دی د افغانستان په کچه بالاخره تیت کیږي.
د پوهنتون یو تن محصل او شاعر ساجد بهار وایي چې خوست یو فرهنګیانو د تیرو کلونو د فرهنګي هڅو او کوښښونو دا زده کړل چې د پښتو ژبې لپاره د شاعري او ادبي هڅو ور اخوا دا ژبه ژباړې، تحقیق، نویو تعریفاتو او نورو بنیادي علمي فعالیتونو ته هم اړتیا لري.
دوی پیږي چې نن سبا اړتیا یوازې شعر ته نه ده، نثر ته اړتیا ده، ژباړې ته اړتیا ده. یعنی که چیرې موږ په پخوا وخت کې هغه د مشاعرو دپاره کومې ټولنې چې جوړې شي هغه نه وای جوړې شي، ممکن موږ فکر اوس ژباړو ته یا لیکنو ته بېخي اوروخته نه وای. نو هغه پخوا وخت چې و هغه د موږ یو پایل و پایلمه وه.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی په خوست کې د کلتوري هڅو د انسجام او راغونډولو لپاره د مرکزیت او محوریت نشتون همدارنګه د فرهنګیانو اقتصادي او مادي ستونزې مهمې ننګونې ګڼي.
دا یوه ننګونه ده چې دلته یو فکری تمرکز او د سازماندهۍ لپاره یوه مشترکه منبع نشته چې دوی هڅونې او دوی دغه فعالیتونو ته مرکزیت ورکړي. او له بلې خوا مالي او اقتصادي ستونزې دي د لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو سره د لپاره د دولت ملاتړ، د سوداګرو ملاتړ او د نورو فرنګي کړیو ملاتړ نشته.
دی یادونه ورده په خوست کې خوښه او یاد مدني ټولنې بیلابیل بنسټونه او مؤسسې شته، خو کتون کې په دې کې د ګوتو په شمار بنسټونو او مؤسساتو فعالیتونه اغیزمن بولي او زیاتوي چې ډیری دا ډول نهادونه د مادي هدفونو لپاره جوړ شوي ول چې اوس هغه د لنډمهالو او کوچنیو پروژو بازار هم نه لري.
افغان نومیالی شاعر عبدالمالک بیکسیار چې اوس په ډنمارک کې استوګندی د شعرونو لس ټولګې لري. بیکسیار ډیر آزاد نظمونه لیکي. همداراز د ډیرو افغان شاعرانو شعرونه نورو ژبو ته هم ژباړلي دي. د کره کتونکو په وینا د ښاغلي بیکسیار د وروستیو کلونو شعرونه له مخکینیو سره د تجربو او محتوا له مخې ډیر بدل شوي دي. زموږ همکار احمد شیبر له ښاغلي بیکسیار سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
بیکسیار صاحب، ارستو مکان او زمان د هنر داسې پاچایان ګڼي چې قومانده له هغوی سره وي. ستاسو په شعر دنمارک پاچایی کړي
پاچایی خو اوس پوښنده کړي خو کوشش لګیا دی چې هغه پاچایی ته ورسیږي. یعنی اوس پورې هم په مطلق ډول زما شیر خپل ټاټوبینه پوره ډول نه دی راښکېدلی. ریښې لا هلته هم شته دي.
یعنی یو څه ناڅه د دنمارک تاثیر پېشته.
بالکل بېخي هغه تاثیر پېشته دی او هغه دی شته دی. بلیا
څه ډول تاثیر یې شته؟
شیر تجربه هم ده او مشاهده هم ده او تخیل هم ده. نو زه خو له کلونو کلونو اوسېږم، زه چې څه ګورم، زه چې څه وینم، زه چې څه کوم په دې ټولنه کې چې اوسېږم، دې محیط نه چې زه هغه استفاده کوم. نو دا شیان دغه زما لیدلي کتلي دا شیان په زما په شیر کې راځي خامخا، زه غواړم او که نه غواړم، په غوښتي توګه یا په ناغوښتي توګه باندې.
بېکه سر صاحب، ځینې وخت شاید یو څوک ستا شعر خوښ کړي او که هغه شعر ته ځیر شي ممکن خپله مو خوښ نه وي، نو ته د خلکو په خوښه پسې ځې او نور همغسې شعرونه لیکې که نه ځان ته ستنې شي؟
زه هېڅکله مثلا په میډیا کې نه وم، په مشاعرو کې نه وم. زما شاعري همداسې ګوښې را شروع شوې ده او همداسې ګوښې پاتې ده تر اوسه پورې. نو زه همېشه دغه شعر داسې فکر کوم چې دا شعر د هغه په عمومي توګه باندې شعر ډېر یو شخصي او ډېر هغه ګوښه شی دی. زه همېشه په خپله لار روان یم چې چا خوښېږي خطر ښه او که نه خوښېږي هغه دې ډېر نه پرې خفه کېږم. زما شعر چا خوښ نه شو.
همدغه خبرې کې که چېرته په بل ډول تم شم، یو عبارت که د هنر اخلاق ورته ووایو شای مهم وي. مثلا شاعر چې شعر لیکي باید دی وي، احساسي وي، عاطفي وي او لیکلي وي، له بهره بل څوک او بل څه تاثیر پرې ونه کړي. تاسو څومره موافق یاستئ؟ که څه هم مخکې مو اشاره ورته وکړه خو توضیح غواړم.
زه په دې خبره باندې په دې خبرې سره سلو فیصده موافق یم. زه دغه نو پیغام افغانستان ته کوم ځای راغلی و دا خبرې چې هغه شاعر د ټولنې ترجمان ده او شاعر خلکو ته لیکي او دا کوي، دا خبرې ما ته معنا نه لري. که نه کېدای شي ډېر دوستان ته یې ولري یا ونه لري. که نه شاعر ځان ته ګډ دی. دا چې د ده خبرې کله کله له نور چا سره دي، بل چا له ژوند سره دي، بل چا له خاطراتو سره دي، بل چا له احساسات سره ګډېږي، دا د شاعر نیکمرغي ده. او که نه ګډېږي هغه د ځان غټه بدبختي نه ده.
بېکثیر صاحب، ځینې وخت شاعر وایي چې یوه منظره زه وګورمه نو الهام راته وشي چې زه شعر ولیکم. ځینې وخت شاعر وایي چې فضا دې ته جوړه شي چې زه شعر ولیکم. او ځینې وخت شاعر وایي چې د بل چا اثر ولولم، داسې یو احساس راته پیدا شي چې زه هم باید شعر ولیکم. تاسو څه وخت شعر لیکئ؟
زما له نظره شعر یوازې د خاصو مواقعو شی نه دی. زه فکر کوم چې شعر باید زموږ په ژوند راګډ یو شی وي. شعر زموږ میلمه نه وي. چې کله خدا نه خواسته مثلا هغه اکثرا د افغاني شعرونه چې وګوري که نه، د مور د مرګ اساس، د پلار د پلانی په اساس، او زه یم چې نه، یوازې په غم کې یا په ډېره خوشحالۍ کې شعر باید تا سره نه وي. شعر باید ستا ملګری همیشه د سره یي، په ویښه د سره یي، په بیده د سره یي، په کار کې د سره یي، په بس کې د سره یي، په هر چېرته د سره یي.
بېکثیر صاحب، په ختیځ معاصر شاعرۍ کې د هندیانو شاعري په یو ډول له اروپا متاثره شوې ده او د عربانو په شعر د امریکا مهاجرو خورا جوت اغېز کړی دی. یوه ډله عربان امریکا ته ولاړل او چې کله هغوی په امریکا کې شاعري وکړه الهام یې واخیست له غربي ادبه. د دوی د شعر تاثیرات پر عربي معاصر شعر باندې خورا جوت دي. د بهر میشتو افغانانو شاعري ستاسو په نظر څرنګه تر اوسه ډېر څرګند تاثیر پر ځای نه دی پرېښی؟
دا خو باید نور زیات علتونه لري. خو زما ژوند تر یو څو کاله مخته پورې یو څه د مهاجرینو سره تړلی وه او هغه د ترجمانګانې دا کیسې مې کولې. دنمارک میشتي وایي چې اوس پورې افغاني مهاجرو په دنمارک کې یا په ټوله اروپا کې اوس پورې خپل مسیر نه دی ټاکلی. مثلا دوی وایي چې د پاکستانیانو موقف معلوم دی، د ایرانیانو معلوم دی، د ترکانو معلوم دی. افغانان اوس پورې لاس پښې وهي چې په کومه لاړ شي، څه وکړي، سره کم لاړ شي، چاپسې لاړ شي. زه فکر کوم چې هغه فرهنګ او ادب یې هم همدغه شی دی. افغانانو اوس پورې په خارج کې له خپل ځان ته لار نه دی ایستلی. خاصم محسوس نه، زما نظر خو ډېر محسوس نه دی د بهر میشتو افغانانو په شعر کې. د غرب تاثیرات زه ډېر کم وینم، بېخي کم.
که راشو دې ته کوم نوی شعر مو لیکلی، هغه به سره واورو، بیا به لنډې خبرې پرې وکړو.
ولې نه، دا یو شعر دی اعلان. زه د چایم پسرلی بلاندې بیا انزور د ویژړې پښو څامله کوم خامخ باندې ته چې ورګوري هم ورګوري هم نه سوچ کې دوبه بلاندې پتا او ترلاندې لاندې د ټلیفون یو شمیره لیکلې د زړې ونې په ډاډ ټینګ په پلاستیک کې اعلان دا د پرون لا هبل پرون کیسه مې وکړه نن هماغه اعلان ته یوه په منګ شپږ کلنه نجلۍ د پلار لنګیو پورې سیف ترپی او چیغې وهي دا جانه ژر ژر کوه زه مې کمیله پیشو همدا شیبه غواړمه د خوشحالۍ د ژړا غریو یې په څیره باندې خور نیکمرغي ما یې په هستې باندې شک درلوده نن د نجلۍ سره و غاړه غړی پلار ټلیفون په غوږ ولاړ خو هغه بل لوري ته ګمان کوم ټلیفون نه اخلي
ډیر ښه پکې سیار صاحب ستاسو دا شعر له هغو سره چې څو کاله مخکې مو لیکلی څه توپیر لري
نو دا ټول ته سر تر پای توپیر دی اغرې ده مجموع کې خو داسې یو شعر په افغانستان کې اگر نه لیکل کېږي او نه داسې مشاهده سره لرلی شي او نه داسې تجربه سره لرلی شي
دا اعلان چې په تخته باندې دی د ټلیفون شمیره او د پیشو انزور دا ټول شای نه وي په افغان شعر کې لیکن ستاسو له شعر سره ستاسو د څو کاله پخواني شعر سره څه تغیر لري
نو تاسو هدف په دې کې څه تغیر لري
یعنی تاسو کفرزن د دوه کاله پخوانی یو شعر خپل راواخلی او دا اوسنی شعر د هغه څنګ ته کیږدی تصویر له نظره د عاطفې له نظره د احساس له نظره او د کلماتو له نظره آیا فرق پکې شته او کنه هغه پخوانی شعر دی پوخ شوی او یا هغه پخوانی شعر په خپل حال پاتې شوی
نو زه خو هغه د دې سوال ته جواب ونه شم ورکولای ځکه چې دا د خو لیکم یو بل سړی بیا راځي مثلا په دې باندې ماسبه کوي چې مثلا دا فاصله دي د احساس فرق لري دی زه خپله په خپل شعر باندې قضاوت زه خپله خو نه شم کولای هغه د دغه نه پوهېږم چې تاسو تجربه سره کوم د نور شاعران په خپل شعر قضاوت کولای شي که نه شي کولای یوازنی شی چې هغه زما په شعر کې زما له نظره محسوس دی هغه دا دی چې زه شعر لکه پخوا غوندې مثلا په هغه په یو وار نه لیکم اوس زه شعر ته ډېر زیات متوجه یم کلمه په کلمه یې ګورم ټکی په ټکی یې ګورم او څو څو ځله له نظره تېروم اضافي کلمې او اضافي قصې او دا شیان ته کومه پخوا به م شعر ولیکلو بس یغه کتابچې ته به رسېدلی وو کمپیوټر ته به رسېدلی وو کله کله بله مجموعه ته م داسې رسېدلی وو اوس هغه څو څو ځله شعر ګورم بیا بیا ګورم او بیا بیا هغه اصلاح کولم دا یو شی دا شی زما له نظره محسوس دی او د احساس او عاطفي او دا خبرې خو باید لوستونکي په یاد کې پیدا کړي
همدغه تغییر دی چې اوس شعر بیا بیا ګوري پخوا مو بیا بیا دومره نه کاته تصادف یو امریکای لیکوال دی ناقد دی متاسفانه نوم زمایر شو هغه وایي چې تر ټولو مهم کرکتون کې د یو اثر په خپل پنځون کې دی او هغه سم نقد به کول شي حتی اوس په جنو زینو کې یو رواج پیدا شوی دی چې ځینې کسان په خپل لیکنو باندې نقد لیکي څه فکر کوي که تاسو په خپل شعرونو باندې یو نقد ولیکئ آیا ممکن ده؟
یاره دا کار خو به زه وکړی شم دا خو اکرې د تحصیل معلومات نه ډېر زیاته مننه خو په افغاني ټولنه کې دا معمول نه دی دا شی هغه دی دا کار سره یې وکړي شاید هغه دی د افغانستان خو نمونه ډېر زیات پیدا کېدی شي او دستي بیا چجب پراتې دي کنه هغه یعنی زه چې خپل هغه پخواني شعرونه ګورم مثلا که زه اوس کینم خپل لومړی مجموعه باندې نقد ولیکم دا کار به هیڅ ډېر ښکوله شوله کېدی شي له هر چا ډېر ښه وکړم
فکر نه کوي چې دا ګټور کار دی
زه فکر کوم دا ګټور کار دی او دا خو هغه له هر نگار مده ګټوري
دا ګټوري
څه چې هغه دې دره تخپل چې ناس ته او دغه شیر چې دا شیر نخده مثلا خپل خاغه غلطګان ته خلق تشریفه چې ورو دغه شیر کې په دغه ځای باندې انتقاد لرم ولې لرم سره خمل لرم او اصلاح چي دي
خو دلته یو خبره ده یو کلتوري مشکل لرو مثلا یو اروپایي چې کله یو چاته ځان معرفي کوي کېدای شي چې هغه ووایي چې زه یو تکړه شاعر یم او فلانه یم، لیکن یو افغان هیڅ کله هم د ځان هغه مثبت اړخونه نشي بیانولی. خو دلته موضوع دا داسې باید څوک دواړه اړخونه رابرسېره کړي، دواړه اړخونه. د لبنانی مشهور ناقد یعنی د شلمې پیړۍ د نړۍ له مهمو ناقدانو څخه یو هم میخایل نوعیمه ده، هغه وایي سې نقد لکه غلبیل داسې دی، غلبیل دې په لاس کې دی، په دې غلبیل کې ښه شیان هم بیلوي او بد هم ترې بیلوي. نو زما مطلب دا دی چې که چېرته بېکسیار په خپله شاعري باندې څه لیکي نو باید مثبت اړخونه هم را بیان کړي. آیا په دغه کلتوري اړخ باندې به دا جرأت وکړي چې پښه کېږدي او په خپل شعر به نقد ولیکي؟
نو خو دومره به هغه دلته خو بیا درجه لري چې اوس مثلا که زه د یو شي د خپل شعر بد ګڼه، مثلا که صرف سره بیانوم شاید ښېګڼه یې هغه د دغه پنځوس هم بیان نه کړی شم که نه، یا هغه د دغه همدا کلتوري هغه دودونه او رواجونه.
فکر نه کوي چې په هنر کې او یا په هر هغه څه کې چې ولس ته ګټه رسېږي کلتوري مسایل اړخ ته کړو او پښه پرې کېږدو؟
نو دا خو ښه کار دی، خو کاشکې چې داسې وشي.
د کسیار صاحب مننه چې د ازادي راډیو د ادبي مجلې په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
وړاندې د ښاغلي عصمت الله ظهیر مرکه اورېدلی سئ، خو اوس د یوه حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي.
کیمیاګر د برما د خلکو یو نقل. ونه و یو وخت یوه نجلۍ په یوه زلمي مینه شوه او د واده فیصله یې سره وکړه. نجلۍ د پسرلی په یوه ښکلې ورځ واده شوه او پلار یې د خوشحاله ژوند دعاګانې ورته وکړې. د دوی ژوند ښه خوشحاله و، خو یو مشکل پکې و. له زلمي سره دا لیونۍ تنده وه چې خاورې په سرو زرو بدلې کړي. د به خپلې مېرمنې ته ویل زه کیمیاګر یم او کیمیاګري له نورو چارو فارغ آرام ذهن غواړي. ښځه ارزومنه وه چې میړه یې یو کاروبار لرلی. یوه ورځ یې میړه ته وویل زما زړه نه غواړي چې بل ته محتاج واوسو، ځکه خو ډېر زحمت باسم. ښځې رښتیا ویل، د هره ورځ د ویالو په غاړه رابوټېدلې سابه راټولول او د کلي یوه بزګر دې ورکول چې ورته وی پلوري. بزګر به د ترلاسه کړیو پیسو کمه برخه دې ته ورکوله. ښځې یې میړه ته ویل که ته هم کار وکړې نو دومره پیسې به ومومو چې یو وخت ځمکه ورباندې راونیسو. خو میړه یې سر وخوځوه، معنا دا چې نه، کار نه کوم. د خپلې ګرانې مېرمنې ته وویل یقین ولره چې راسته ډیر نږدې شوی یم، بس یو څه نور وخت هم راکړه. که خدای کول په کم وخت کې به په سرو زرو باندې د خاورو د بدلولو په چل پوه شم. ښځې ورسره ومنله او چې څه وخت نور هم تیر شو، ښځه پلار ته ورغله چې د میړه د مرموزو چارو په باره کې مشوره ورسره وکړي. دې ته معلومه وه چې پلار یې هم یو وخت د کیمیا په باب معلومات ټولول. پلار چې د خپل زوم په اړه د لور خبره واورېده، لور ته یې وویل موږ ټول لیونۍ ارزوګانې لرو، زه به له ده سره خبرې وکړم، ته ورته ووایه چې سبا راشي ما وګوري. ښځې چې خپل میړه ته وویل چې پلار یې د کیمیاګري په باره کې څه ورته ویل غواړي، ډیر ناکراره شو، ځکه د ګمان کاوه چې کار یې ډیر نږدې کړی دی او هسې نه خو سر ورباندې زورور شي او ټوله خواري یې په اوبو لاهو شي. خو څرنګه چې د خپل خسر ډیر خاطر کوه نو په سبا کور ته ورغی. خسر یې د تصور برخلاف نه ورته په قهر شو او نه یې نصیحت ورته وکړ چې له کیمیاګري لاس واخله. خسر یې په غوږ کې ورته وپوسنېده زه هم یو کیمیاګر وم او ډیر نږدې و چې خاوره په طلا بدله کړم، مقصد ته بیخي ډیر نږدې و. زلمی حیران پاتې شو چې خسر یې هم د ده په څیر لیونۍ تنده لرلې ده. ورته ویې ویل عجبه ده، ته هم کیمیاګر وې، زه خو اوس د کامیابۍ په غاړه ولاړ یم. او بیا یې خپلې ټولې زده کړې طریقې او ترسره کړې تجربې ورته بیان کړې. خسر د زوم خبرې په ورین تندي واورېدې. وروسته یې وویل تا هو به هو هغه څه کړي چې ما تجربه کړې وه، ته د راز پیدا کولو ته نږدې شوی خو یوه شي ته دې نه دی پام شوی، که هغه هم در سره وي نور نو خاوره په طلا بدلولی شي. ما ته د وخت په تیریدو سره هر څه معلوم شول، خو ارمان چې اوس ډیر بوډایم او دا فرصت را سره نشته چې خاوره په سرو زرو بدله کړم. بودا خسر لا خبری نوی تمامی کری چه زلمی زومی بووین. ز زلمی او پیا وریم، ز بدا انصر چه تاسی ضرور گرنی خام خواه مومم. بودا سرسا ویستوی ویل، دیر کار غواری، زومی ورته بویل، بس دومره را تو وایست چی چه وکرم، زل کار نویریگم. بودا و موسیده وی ویل، ته هاگ سپین بخونی دوری ته ضرورت لری چه ده کلی پا پانو باندی پرتیوی. البته ده هری کلی ده پانی سپین دونه نه، بلکه یوازی ده هاگ کلی چه تا پخپلا کرلی وی. زلمی و ویل، آسانه کار دی، زبا پخپلا از کلی وکرم. ده پانو چمر دوری ته ضرورت دی. بودا و ویل، دو پاوا. خود ته دارت و ویل چه دادایی چه دومره کار با وکری؟ جوان جواب ورکر، هو. بودا وویل، دیر خواه، نو کتا یار یه زبا پیسی در کرم چیز مکه ورباندی واخلی چی ده کلی بوتی ورباندی وکری. او که چیری تینگش من را سرکوی چی زما ده لور پا شمول با هیچ چه تا نوائی، زبا حق جدوی اورد در وخیم چی دخبلو کلو پا پانوی باید ووائی. زوم تینگش من وکره او خسری هم جدوی وردون ور وخودل او همه دزمکی درانی ولو لپارا پیسی ورکری. زلمی زمکره ونیوله، زمکی خ خوره لرله، مگر پا کبالو پو خلیوه. زلمی پا ونه یو خواری وکره چه پاکی کری، او چو نوری ونه یا دزمکی پیوی کولو او رولو او کرلو تیرشوی. چی بوتی راش نشول او پانی وکری، پا هر بوتی جلا جلا جدوی او رد وویل، او حق ده چه خبرش پا ورزی پا زانی وکره چه ده کلی ده بوتو سم خدمت وشی. د بکرې ورځ د پټو په پاللو للون کولو او بولو او نورو چارو تیرول. کله چې بوټو کیلې وکړې او کیلې د راټولولو او خرڅولو شوې، زلمی په احتیاط سره د هغو د پاڼو په مخ پراته ګردونه راغون کړل او په یوه مرتبان کې واچول. راټول کړې ګرچې وتاله ډیر کم وو او دی پوه شو چې باید د کیلو لا زیات بوټي وکړي. زلمی د خرڅو شویو کیلو په پیسو باندې نور ځمکه راونیوله او نور بوټی وکړل او لا زیات خواري ورسره وکړه او ګردونه یې راټول کړل. او بالاخره هغه وخت هم راغی چې د پلاس د کرل شوی او پالل شوی کیلو د پاڼو دوړه دوه پاوه شوه. زلمی سخت خوشاله شو، د دوړي مرتبانونه یې راواخیستل، په منډه منډه د خسر کړه لاړ. او بوډا چې مرتبانونه ولیدل تنده یې وغوړید، وی ویل، فخر در باندې کوم، ډیر زحمت دې ایستلی دی. زومی ورته وویل، اوس نو راته ووایه چې خاوري به څنګه په سرو زرو بدلوم. بوډا وویل، خامخا به دې پوه کړم، خو غواړم چې لور مې هم واوري. ورشه راوی بوله او ورته ووایه چې یو کار په مخ کې دی او تاته اړتیا ده. ډیر وخت نه و تیر چې زلمی له خپلې ښځې سره د بوډا کور ته ستون شو. کله چې درې واړه سره یو ځای شول، بوډا لور ته وویل، ګرانې لورې، په هغه وګدا موده کې چې میړه دی د کیلو د بوټو د پانو دوړه ټولوله، تا څه کول؟ نجلۍ و موسیده وی ویل، زه په دې بوخته وم چې کیلي تر بازاره پورې سلامتی ورسوم او په ښه بیه یې وپلورم. پلار یې بله پوښتنه ورنه وکړه، نو له دغه خرڅلاو دې څه پیسې زیرمه کړي دي؟ نجلۍ وویل، هو، زما میړه بیخي ډیر زحمت وایست او عواید مو ښه، زیرمه مې ډیره ده. پلار یې ورته وویل، ذخیره دې راښکاره کړه. جلی کورته ستنه شوه او له دوو کڅوړو طلاو سره راغله. پلار ورته وویل، کڅوړې همدلته کیږده، ته ووځه. چې نجلۍ ووته، پلار یې د کڅوړو طلاوې په خاورو باندې واچولې. بیا یې زوم ته مخ واړوه، ورته ویې ویل، بچیه، ښه ورته وګوره، تا خاوره په طلاو بدله کړې ده. زوم په اوله کې حیران پاتې شو، مطلب یې وانخیست، خو وروسته بیا دې نتیجې ته ورسید چې خسرې په حقیقت کې د نړۍ په ټولو کیمیاګرو کې لوی کیمیاګر.
دوه اونۍ لمخه په غزنی کې کلیوال ادبي ملګرو د ښاغلي عصمت الله ظهیر د فرهنګي هڅو د قدرونې غونډه جوړه کړې وه. ښاغلی ظهیر غزنی ته راغلی و، نن سبا کابل کې دی. ظهیر له څو کلونو راهیسې یوه مجله چلوي، ګڼې ژباړې یې کړې دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. ظهیر صاحب، ستړی مسې.
خیر اوسې. ومنصب خدای دې راوله، ډېر خوشحاله سوم په لیدون.
ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. ظهیر صاحب، زه داسې خبر سوم چې غزنی ته راغلی وې. او یو څه مناسبت او کېدای شي په دې یو څه خبرې راته وکړي.
استاد کندهار ته راغلم د عبدالکریم پتیال په یاد یو غونډه وه د انارګل مشاعره وله، د هغه وروسته غزنی ته رالم د غزنی کلیوال ادبي ملګرو، چونچې زه خو د دې دغه نه وم خو د دوی دومره مینه وله چې بیخي یې زه د ټول عمر دپاره پوره وړی کړم. یو غونډه یې نې راته نیولې وه، نو رښتیا هم غزنی زما ارمان هم و، لیدلی خو مې و دومره په تفصیل سره مې نه و لیدلی. نو دا هلته یو غونډه راته نیول سوې وه، هغه غونډه کې مې شریکت هم وکړ، ملګرو ډېره زیاته مینه راکړه، دومره مینه یې راکړه چې زما یې سترګې د اوښکو راډکې کړې. او غزنی چې چون د افغانانو یو ډیر محبوب شار دی، یو ډیر لرغونی او تاریخي او کلتوري شار دی، هغه مې په ډیر داسې په تفصیل سره پر اړخیزه توګه وکتلو.
ظهیر صاحب، له څو آثارو مو زه خبر یم چې چاپ دی او څو ناچاپه دی. په دې وروستو کې مې داسې ما اورېدلی دی چې ژباړو ته مو مخه کړې ده، یو څه مو په دې ورستیو کارونو باندې خبرې راته وکړې.
مننه استاد. د شاعری یو ټولګه مې چاپ ده، په 2011 کې چاپ سو د سندرو وشکي، او دا هغه په څنګ کې مې استاد په تاریخ کې کار کړی دی، د پښین لنډ تاریخ مې لیکلی دی. دا هغه سپسره په څنګ کې مې فیض محمد غازی چې یو ملي اتل و د افغانستان د پاره یو دفاعي سنګر ولو د انګریز په خلاف جنګېدی، چون بدبختانه چې فیض محمد غازی سره همیش میرنۍ سلوک سوی دی، چا یاد کړی نه دی، نه دلته په لوی وطن کې، نه هلته. د فیض محمد غازی په نوم یو وړوکی د تاریخ کتاب ولیکی چې بیا یو درې میاشتې مې بندم ور باندې تیر کړلو. د هغه بعد مې استاد د لبنان د جبران خلیل جبران سینډ اینډ فوم چې هغه هیڅ په پښتو کې نه ولو لنډې ادبي ټوټې ولې، هغه مې د ځګه او د شګې په نامه باندې ژباړلی دی. او څه مې د داسې فلسفیانه غوندې افسانې دي لکه شیطان، طوفان، څو افسانې مې نورې د ده ژباړلی دي. په دې وروستیو کې مې اوس د جبران خلیل جبران یو ډیر عجیبه غوندې ناول دی چې د پښتنو هیڅ ورته پام نه و، داسې دی لکه خاص چې زما د چاپېریال سره څرخي. د وایس اپ د ماسټر په نوم و، هغه مې د واکمن د ژغ په نوم باندې ژباړلی دی، چې د غزنی ملګرو دا راڅخه وغوښتل چې دا ناول به موږ درته چاپوو. د کرشن چندر یو څه افسانې مې راخیستې دي، هغه مې ژباړلی دي. د سعادت حسن منټو یو څه افسانې مې ژباړلی دي. یو بل سیاسي کتاب دی چې داتا پیرزالدین منصور د ملتان په جیل کې لیکلی دی، مولانا مودودی پر تصوراتو باندې یو سیاسي لیکنه ده، هغه مې ردخ کړې ده. خو ځینې شیانو ته مې نورم پام دی، لکه دا د ویل داروین چې هیسټري آف د فلاسفي چې ده، ځکه چې موږ پښتانه د فلسفې په اړه باندې ډېر غریب خلک یو، هغه ته مې هم فکر دی، ځان مې ورته جوړ کړی دی. خو یو بل کتاب چې یو ډېر غټ کتاب دی، تقریبا 200 مخه لري، د عبدالله ملک کتاب دی، افغانستان جدید اور قدیم، هغه مې تقریبا یو 300 مخه ژباړلی دی. خو ور باندې لګیم، دغه سینې هم ناس کار ور باندې کوم.
کور ودان ظهیر صاحب، زه نه پیغام چې په کوټه کې به تخلیق ډیر کی او کبا ژباړې ډېرې کیږي. تاسو چې کتابونه انتخابوئ، معمولا کوم معیارونه په پام کې نیسئ؟ یا فرضاً هغه ټکي چې تاسو مجبورئ چې دغه اثر باید وژباړئ.
استاد، یو بل د یادونې ټکی دا دی چې زه د پښین اوسېدونکی یم. په پښین کې تقریبا د 1960 کال مخکې ما یو درې میاشتنۍ مجله را پیل کړله، پلوشه، چې په کې ما سره ډېرو لیکوالو کومک کوي. هلته ما و ژباړې ته فکر کوي، بیا چې هلته یو څه موده مې د زیاولک په دغه دوره کې په زندانونو کې تېره کړه، نو چې زندانه راووتم بیا رالم افغانستان ته. نو بیا بېرته چې ولاړم د وسنا په نوم باندې، تر اوسه پورې څلور کاله کېږي درې میاشتنۍ یو مجله چلوم، خو غټه پاملرنه زه ودې ته کوم چې ژباړې رامخته کړم. زه د ژباړې انتخاب همیشه هغه کوم چې زما ټولنې ته د بدلون یا د تحمل په دغه باندې یو څه ورسي، او زما خلکو ته فکري بدلون ورکړي. هغه ژباړې نه کومه
چې اسیزم شخوند بر باندې ووم او خلک هم زما ټولنه م شخوند رو باندې ووي او ګټه نه ورسیږي. د مهم د کتاب معیار داسې دښ کوم چې یو خو هغه په پښتني افغاني جامع سره یا زموږ د کلتور سره ټکر ونه لري، او دویمه دا چې موږ ته په ټولنیزه او فکري توګه باندې موږ ته ګټه ورسوي. مثال داسې در کوم، د پولو کولو د الکیمیسټ ناول رالی نړۍ کې نوبل یافتم سو، نړۍ ټوله په مخه واخسه، هرې ژبې ته ولاړی. نو ما هم پروفیسر نسیم اڅکزي ته دا خواست وکړو چې د کیمیاګر په نوم یې راته پښتو کړو. یا لکه د کاپکا نوم موږ اورېدلی و، خو د څه شاکار یا ناول موږ نه درلود، نو په هغه کې د ټرایل په کومه محکمه ناول چې ولو هغه مې دغه ته نسیم اڅکزي ته وویل، دغسې چې د ناول وګورم چې زما ټولنې ته نوښته مورکوي، فکري بدلونه مورکوي، او زما خلکو ته فکري خوراک مورکوي، نو هڅه کوم چې هغه شی را دغه کوم را وژباړم. د تاریخ په اړه کې یو هغه تاریخونه دي چې د موږ پښتنو ته ډېر بد ویلي دي، کله بني اسرائیل کې، کله جرمنیانو سره جوړ کې، کله چیش سره جوړ کې. نو هڅه داسې کوم چې سیاسي تاریخ، یعنی که خصوصا د دې څلورو کلیزو څخه چې زما په لوی هیواد کې، ځکه دا لوی هیواد چې دی زموږ ته د قبلې سمبول لري، نو زه وایم چې چا د موږ سره وفا کړی هغه شی موږ را وژباړو. یا زه د پښتو څخه لکه لایق صاحب سو، زرین انځور سلو، الفت سلو، دغه شانم کله کله زما اردو دی څه ازده ده، نو دغه شانم زه اردو ژبې ته ورکوم چې موږ دغه معیار لرو. موږ خالي د جنگجو خلک نه یو، وژونکي خلک نه یو، موږ ونري خلک یو، مهربانه خلک یو، مینهناک خلک.
تر اوسه مو اردو ته کوم کتابونه ژباړلی؟
استاد په بشپړه توګه مې کتاب نه دی ژباړلی. داسې مې کړي دي چې د اباسین سپیدې د سلیمان لایق څخه د هغه سه مې ځینې شیان انتخاب کړي دي، ځینې کیسې مې انتخاب کړي دي، هغه مې وړي دي، او داسې مې د زرین انځور ځینې افسانې لنډې کیسې انتخاب کړي دي، هغه مې ژباړلي دي. یا د ګلباچا الفت ځینې نثرونه لکه اوس بېګنا بندي، د دربارونو ډیوې، د شاعر سوغات، یو دغسې نور ځینې کیسې چې دي هغه مې ژباړلي دي، وړي دي. خو اوس دغسې یو پلان لرم چې زه د افغانستان داسې مې ځینې شیان اوس داسې په نظر کې لرم چې بشپړه څو کتابونه وژباړم، اردو دانانو ته وښکاره.
زهیر صاحب، علاوه له دغه ژباړو او چې هم یې پښتو ته کوي، هم یې له پښتو بیا اردو ته کوي، شاعري هم کوي، یو شعر مو راته ولولئ.
استاد، ما خو بیا دغه یوه ټراجډي ده چې ډېر شعرونه مې نه زده کېږي، خو داسې ځینې ګډوډ بیتونه رایادېږي. د دې عصر انځورګر به رسموي څېرې له وینو، د دې دور شاعر به وایي د خپل عصر ترجمان یم. یا استاد، یو بل غزل را په یادېږي، دا مطلع را په یادېږي: اک لري څو د پګړیو ستاسو کلی زموږ ښار کې، حساب وکړي د سړیو ستاسو کلی زموږ ښار کې. استاد، یو بل بیت را یادېږي: چې سوی را یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل، چې سوی را یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل، دومره برباد شوم چې پر ما پردي سړي وژړل. د یو بل غزل یو شعر را یادېږي: د دکن وای د بیار وای د دې ښار د خلګو نه وای، د دکن وای د بیار وای د دې ښار د خلګو نه وای، ورک پردی لیری د یار وای د دې ښار د خلګو نه وای.
نه خدای دې نه کړي. زهیر صاحب، د پروفیسور صاحب راز محمد راز خاوند تعالی دې وبخي، د دوی آثار مو څنګه کړي دي؟ ټول مو چاپ کړي دي، پاته دي کله؟
استاد، د پروفیسور صاحب شپږ کتابونه فکر کوم چې چاپ دي، و دانې کتابونه یې نور سره دي. په دې ورستیو کې چې مړ کېدی، استاد د دې څخه درې ورځې مخکې ماته د سکس روانیت یو فلسفیانه څېړنه، یو فلسفه یې راته ولیکله. نو استاد، لګیایم کرار کرار، خو موږ خوم دا اقتصاد عجبه غوندې ګډوډي، کله کله ډوډۍ نه سو پیدا کولی. نو انشاءالله دغه شان را پاتې دا د پښتانه افغان ولس امانت دی، دا به در دوی سپارو تر دوی به رسوو.
خدای دې توفیق درکړي زهیر صاحب.
مننه
او ډېره مننه،
قربان دې سم، ډېر خوشاله سم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
هغه
افغان تند لیکوال محمد هاشم ناصری تیر کال د نشئی چرګی په نوم د تنزونو یو ټولګه چاپ کړه. په دې ټولګه کې د ښاغلي ناصری 45 تنزونه راغلي دي چې د نوموړي په وینا د ډیری تنزونو سوژي کلیوالې دي. له هغه راوروسته ښاغلي هاشمي شاوخوا وویست نور تنزونه هم لیکلي چې د سوژو له اړخه له مخکنیو تنزونو سره فرق لري. ښاغلی ناصری خپل یو تنز راوروي او پر خپل تنز تبصره کوي.
یو تنز درته وایم چې څه لیکې دی. مدیر صاحب له زړه سره په موبایل خبرې کوي. نږدې یوه میاشت مې د پوهنتون د ډیپلوم په اخیستلو پسې دونه منډې وکړې چې هغه د چا خبرې د کلو شو تلی مې د پوهنتون په سرکونو پسې پاته شول. یوه لاسلیک به راڅخه څو ورځې منډې او انتظار وخت. اخیر د پوهنتون پولیسو نه تلاشي کولم چې وبه یې لیدلم. فقط دا یوه پوښتنه به یې رانه وکړه، کارت تا به حال خلاص نشده؟ ما به ورته وویل نه والا، دا دی تر اوسه دیخوا هاخوا منډې وهم، بېله تلاشۍ به یې خوشی کړم. له پوهنتونه مې په سختو خواریو کار خلاص شو. اوس نو په وزارت کې یوازې د ډیپلوم ثبت او راجستر راته پاتې دی. وزارت ته مې مخه کړه. له سختې تلاشۍ وروسته یې د ننوتلو اجازه راکړه. اړوند دفتر ته ورغلم. په دفتر کې دوه کسان د میزونو شاته په چوکیو ناست او په کمپیوټرو کې بوخت ول. زه له څو نورو مراجعینو سره خوا کې له دروازې سره په یو خالي چوکۍ کېناستم. د هغه نورو کسانو په لاسونو کې هم ډیپلومونه ول. زما او دی کار په همدې مخامخ راته ناست مدیر چې ږیره او بریت یې دواړه خرولي او په پکه ککره یې د برق د ګروپ رڼا انعکاس کوي بند دی. هغه مو باید ډیپلومونه ثبت او راجستر کړي. موږ انتظار باسو چې کله به د نر زوی له کمپیوټره سر راپورته کړي او کار به مو راخلاص کړي. په همدې وخت کې ټلیفون ته زنګ راغی. د میز له سره یې موبایل ورپورته کړ او د خبرو لپاره ورسره د باندې ووت. کابو یو ساعت یې خبرې اوږدې شوې. په انګړ کې دیخوا هاخوا قدم وهي او خبرې کوي. موږ یې خبرې نه اورېدلې خو دی موتر کړکې نه لیدل. کله چې خبرې خلاصې شوې او موبایل یې په جیب کې واچاو، موږ مراجعینو هم له خوشحالۍ ګړچ 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 ناڼې تیرې کړې او د تیاری لپاره لږ لږ په خپلو چوکیو کې سره وخوځېدلو. له چهرې ډېر خوښ ښکارېده. د خپل میز تر شا کښېناست او له موږ نه یې وغوښتل چې یو یو تن په نوبت ورشي او کار یې ورخلاص کړي. په حاضرو کسانو کې زه 15 کس وم. کله چې مې نوبت راورسېد ډیپلوم مې ورته ونیول. په همدې وخت کې بیا د موبایل د زنګ ګر شو. موبایل یې په میز زما او ده ترمنځ ایښی و. تر ده لومړی یې موبایل ته زما توجه شوه. د موبایل په سکرین مې ولوستل چې زنګ ورته دلم وهلی. حیران شوم چې زړه یې څنګه زنګ ورته وهلی. هغه د بغل میز مدیر ته یې وکتل. هغه ده ته وکتل، سره مسکی شول او په سترګو کې اشاره وکړې. زه نور پوه نه شوم خو په دې مې سر خلاص شو چې هغه دوهم مدیر ته ډېره حیرانوونکې نه ده. د موبایل پورته کړ. سلام دلم سلام. باز زنګ زدی. د زړه غږ یې هم ما لږ لږ اورېدل خو د لا حیرانتیا خبره لا دا وه چې د زړه یا دلم یې کټ مچ لکه د نجلۍ داسې غږ و. دی له موبایل سره بیا انګړ ته ووت او زه ناهیلی له هغو کسانو سره خوا کې کېناستلم چې تر ما وروسته یې نوبت و. دی له زړه سره لا موبایلي خبرې نه وې خلاصې کړې چې 12 بجې شوې. هغه دوهم مدیر هم له خپلې چوکۍ ولاړ شو. له جېبه یې د دروازې کلیانې راوایستې او موږ ته یې وویل برن بیادره وقفه نان و نماز است. بعد از 1:30 بجه بیایید. ما دروازه را بند میکنم. موږ هم دیپلومونه په تخرګو کې ونیول. صدرونه مو را په اوږو کړل او له دفتره را ووتلو. په 1:30 بجه ورغلو. له نیکه مرغه لومړی نوبت زما و. ډیپلوم مې ثبت او راجستر کړ. د مدیر او دلم خوږو خبرو ته چې ما کتل د هغه نورو کسانو کار به حتما سبا او بل سبا ته پاته شوی وي. درنو اورېدونکو، دا تانسې تاسې واورېدل. تر ډېره بریده پورې ما پکې کوښښ کړی ده چې هغه کسان هغه دفتری مسول کسان کوم چا تسی مراجعین ورزی او د هغوی کار په دې باندې باندې خپل وخت په غیر ضروري خبرو په غیر ضروري تلیفونونو باندې تیروي، نو اړ سوم سی په تنظی بڼه باندې ورته ووایم او که مو کولای سوای سی په یو ډول همدغو خلکو ته یو فکر ورکو سی وروره تاسو ته چې دا کسان راځي دا هم 2000 سرګردانۍ لري او تاسو چې دلته ناست یاست معاش اخلئ د دې ټولو په عوض کې د دې کارونو او د خدمت په عوض کې تاسو ته له بیت الماله معاش درکول کیږي، نو درته په کار دا ده چې په غیر ضروري شیانو او ټلیفونونو باندې او دېخوا او هاخوا وخت ضایع نه کوي او خپل کار په ښه ډول باندې په مخ بوځئ.
شوگری بڑے وڑے شنا راشلک پستر گکی میں خوشا راشلک پستر گکی میں خوشا پستر جوکین خوکشا مست جتا جپے غلطو شا رنگ و رنا دزل میں توکشا زما تک مل گلے بنتو شا جن میں ننا یہ گہے گخون کبنا راشلک پستر جوکین خوکشا شلک پستر گکی میں خوشا چت بل تم شوگری تڑے وڑی شنا راشلک پستر گکی میں خوشا راشلک پستر گکی میں خوشا
شیبا پا شیبا دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تروو لازادی رادیو ووری.
تم نے
یادول نوم نشه اخستل هل تا خار د سراغونو اوخ کنش تو یاول غم د نشه خارول دے اوس م گوگل کے جڑ دے واڑی نو میں واخے پٹ پو کے پو غزل کے.